کاروبار
د نړۍ سترو کمپنیو فعالیتونو ته کتنه.
اوسنی ستر کاروبارونه له کومه ځایه پیل شوي؟
د نړۍ مشهورې کمپنۍ څنګه چلی؟
د نړۍ د نامتو کمپنیو معرفي، تاریخ او فعالیتونه.
د سپوږمۍ راډیو قدرمنه اوریدونکو سلام، هیله ده چې روغ رمټ وی. د کاروبار خبرونې ته ښه راغلاست. د تل په څیر په نننۍ خپرونه کې هم درته د نړۍ یو مشهور شرکت در پیژنو. هیله ده چې د دې خپرونې تر پای شیبو پورې راسره مل اوسئ. اوبر، د اوبر ټکسی نړیوال شرکت څنګه جوړ او په کم وخت کې نړیوال شو؟
Considering how much Uber has impacted things, it's strange to think that they didn't even exist until 2009. It was founded by two men, Travis Kalanick and Garrett Camp, who had each separately founded their own companies that, coincidentally, were both sold for millions of dollars in 2007. Soon after, they connected with each other at a tech conference where they just happened to have some trouble hailing a cab. The experience got them thinking, and together they came up with this idea that eventually led to the creation of Uber. It's funny to think that if they had been able to get a cab a little quicker that day, the whole transportation industry would likely look a lot different. Because the fact is that Uber has made an impact on it. Taxis have been negatively affected, many argue the same goes for rental cars, but on the other end, it's led to the creation of other similar services, most notably Lyft.
په 2010 کال کې جسټن بایر 14 کلن و، بیخی ځوان و. په همدغه کال کې ځینې بدې پیښې هم وشوې. هایتی کې خطرناکه زلزله وشوله. 15 کاله وروسته بایبر څخه بالغ هلک جوړ شوی و او اوبر کپ هم یو څه وده کړې وه. اوبر کپ په سان فرانسیسکو کې خپل فعالیت پیل کړی و. تر دې دمه په 900 ښارونو او 9 هیوادونو کې فعالیت کوي. له 1 میلیون څخه زیات غیر رسمي مامورین لري. تخمینی پانګه اچونه په دې تشبث کې $40 بلیون اټکل شوې ده. د دې تشبث مالک تریویس کالانیک نومیگی چې 15 ځله د بیلونرانو په ډله کې راغلی دی.
But also over that short time, Uber has managed to become one of the most controversial, I would even say most hated companies out there. Even they recognize it. They've been making efforts to repair their reputation. This right here comes out of one of their SEC filings. We have previously received significant media coverage and negative publicity, particularly in 2017 regarding our brand and reputation. I have to admit that 2017 probably was the worst for them, but there have been plenty of issues extending before that and after.
اوس مهال یې پانګه اچونه 15.3 بلیون ډالرو ته رسیږي. داسې نه ده چې دغه شرکت بیل کوم تکلیفه او ستونزو دغه مقام ته رسیدلی وي. د دې شرکت یو چلوونکی په هندوستان کې په خپلې سورلۍ د زبرزنا په تور متهم شو. د کمپنۍ مشر د ستونزو په اړه یوې غونډې ته د وینا پر مهال د کمپنۍ له پیل څخه تر دې دمه په ټولو موضوعاتو خبرې وکړې چې مهم ټکی یې له تاسو سره شریکوم. هغه وویل لوی لوی شرکتونه له کوچنیو کارونو پیلیږي. بیخي حیرانوونکي به وي تاسو ته چې پوه شئ چې اوبر فقط یوه لسیزه مخکې یو داسې شرکت و چې یوازې او یوازې 4 غړي یې درلودل، هغه هم په سان فرانسیسکو کې. موږ باور وکړئ چې هیڅکله دومره لویه تمه نه درلودله چې موږ به دغمره غټ شو او دغمره ستر کاروبار به ولرلی شو. په یاد ولرئ چې په هر کار کې ستونزې وي او له ستونزو سره مقابله کول پکار دي. دوهم، غوره سوداګرۍ تل ستونزې حلوي. که تاسې هم غواړئ چې د اوبر کپ په څیر تشبث پیل کړئ، همدانن یوه ستونزه ومومئ او د حل په مخه یې لاس په کار شئ. موږ به چې کله هم له ستونزو سره مخامخ شولو، مخ مو نه ترې اړوو او نه مو هم ترې لاره چپوله، حل مو ورته رایسته. دریم، خلکو ته ارزان او غوره بدیل وړاندې کړه. نن سبا خلک ښه خدمات په ارزانه قیمت او تیز سرعت سره غواړي. ځینې وخت خړو سورلۍ په دې فکر شي چې که سړی د تیلو پارکینګ او دې ته ورته شیان په نظر کې ونیسي، نو بار ټکسي له موټر درلودلو څخه سړی ته ارزانه تمامیږي. څلورم، خپلې ستونزې ومومئ. زه د ابر ټکسي د رئیس په توګه خپلې غلطۍ منم او اعتراف کوم چې د نورو متشبثینو په څیر موږ هم غلطۍ لرو. هر غلطي باید جدي ونیول شي، او حل ورته راوستل شي. لستونزو مخړول او تیښته ستاسو کاروبار ته د ګټې پر ځای زیان اړوي. پنځم، ستونزې مو مخه ډوبوي خو باید ونه درېږئ. هر ګام چې پورته کوئ لستونزو سره به مخامخېږئ، هغه هم کله چې سړی نوی کوم کاروبار پیلوي. بله خبره دا چې هغه کمپنۍ چې ستاسو سره په عین کاروبار کې رقابت کوي او وار له مخه په بازار کې تشریف لري، هم هڅه کوي چې مخه مو ونیسي. خو تاسې باید هر پړاو وارزوئ، ستونزې په نښه کړئ او ورته حل لارې راوباسئ. او پاتې دې نه وي چې اوبر دا مهال د نړۍ په 900 ښارونو کې د ټکسي خدمتونه لري.
After over a century of sci-fi dreams of a world where commuters take to the sky, it's been a busy year for those trying to make that dream a reality. And rideshare giant Uber is making big investments to be at the center of it. Back in January, at the Consumer Electronics Show, Uber partner Hyundai unveiled a flying taxi concept capable of taking four passengers up to 60 miles at speeds of 180 miles per hour. While you wouldn't be summoning a multi-rotor aircraft to pick you up from your doorstep, the concept would fly from hub to hub, connecting to airports or suburbs to cities. While there have been short-distance craft concepts before, few of them have been from companies that have manufacturing prowess like Hyundai, who make everything from economy cars to cargo ships.
دوبار بل نوخت. دوبار هوایی تاکسی با په ساعت کې 322 کیلومتر سرعت ولري. او تر 2023 کال پورې با په ځینو ښارونو کې کار کوي. دوبر شرکت د تولیداتو د برخې مشر جیف هولډن وای، اوبر به په 2023 کال کې د امریکای په لاس انجلس ښار کې د څلورو سپرلیو د هوایی ټکسی آزموینه پیل کړي. دغه ټکسی به په یو ساعت کې 322 کیلومتره مزل کوي. اوبر غواړي د هوایی ټکسی خدمات له 2023 کال نه په ځینو امریکایي او اروپایي ښارونو کې پیل کړي. دا مهال دوبر شرکت خاري ټکسی لري چې د یو ځانګړي سافټویر په اساس کار کوي. ښاغلی هولډن وویل چې هوایی ټکسی به هم په همدې ډول کار وکړي. اوبر چې د شخصي ټکسي خدماتو د کاروبار نوښتګر شرکت بلل کیږي، د نړۍ په شاوخوا 900 ښارونو کې دا مهال کاري ټکسي لري. د اوبر بل نوښت.
You can imagine what this does to commutes. You can imagine the gnarliest commutes, an hour, hour and a half, 2 hours on the ground, becoming just a handful of minutes in the air. Uber Air is coming to Los Angeles, and we're doing so in 2020. And we've selected LA as our second US city and plan to hold flight demonstrations there in a little over 2 years. From a safety standpoint, this has no single part criticality. That means that there's no single part that if it fails, you can't fly the aircraft. It's still safe. We've signed a Space Act agreement with NASA, which is a formalization of a partnership to work on airspace management. Airspace is going to be a big deal for Elevate because we need to handle a lot more air traffic flying over cities than has ever been done before. We need a foundational reboot of the airspace system. And with NASA's cooperation, we'll work with the FAA, airports, we'll be able to actually introduce this quickly and grow it into a completely new, very autonomous air transport system based on their technology called UTM, which is Unmanned Aerial Systems Traffic Management.
د اوبر شرکت وایي د امریکا فضایي ادارې ناسا سره یې تړون کړی چې د ټیټې ارتفاع هوایي او الوتونکو ټکسیو د سمبالښت لپاره کمپیوټري پروګرامونه جوړ کړي. په دغه پروژه کې له امریکا د باندې هوایي ترافیک شامل نه دي. ناسا له 1950 کلونو راهیسې دا ډول تړونونه کوي چې د راکټونو توغول تنظیم کړي. ناسا وایي د دغه تړون هدف یې دا دی چې د ښاري سیمو په فضا کې د سلګونو او زرګونو الوتکو د تګ راتګ ستونزه حل کړي. اوبر به په بوخته او مصروفو هوایي ډګرونو او د دغو ډګرونو په شاوخوا کې به د هوایي ترافیک د کنټرول له څانګې سره په ګډه کار کوي. ریټرز وایي ناسا د دغه تړون په اړه نور جزئیات نه دي خپاره کړي، خو څو میاشتې مخکې ویلي وو چې له یو شمیر سترو او کوچنیو شرکتونو سره ګډ کار کوي د ښاري فضا رابرېدونکی مارکیټ وغواړي. د اوبر نړیوال شرکت په افغانستان کې د ټکسی سیستم د معیاري کېدو په برخه کې همکاري کوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر محترم شهزاد اریوبی د امریکا سان فرانسیسکو ته سفر درلود. په خپل رسمي سفر کې د اوبر نړیوال شرکت له چارواکو سره کتلی و. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر ښاغلی اریوبي د دغه نړیوال شرکت څخه غوښتنه کړې وه چې افغانستان ته راشي. په مشترکه توګه په افغانستان کې د ادرسونو د سیستم جوړېدو او پیاوړتیا کې د موټرونو د راجستریشن سیستم پر جوړېدو کار وکړي. د کار پیدا کولو په برخه کې افغانستان کې همکاري وکړي او همداشان اوبر چې اوس په نږدې 900 ښارونو کې فعالیت لري افغانستان کې د ټکسي سیستم په معیاري کولو کې پانګونه وکړي. د اوبر نړیوال شرکت مسؤلینو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر او ورسره پلاوی سره ژمنه وکړه چې د افغانستان حکومت سره به په اړوند برخو کې پوره مرسته کوي. د ټکسي سیستم جوړولو او معیاري کولو او د اوبر سیستم جوړولو په برخه کې به په افغانستان کې پانګونه کوي. دوی همداراز ژمنه کړې وه چې د خپلو کارونو د مخکې وړلو لپاره به ژر افغانستان ته خپل متخصصین واستوي.
د اوبر کمپنۍ د خپلو کړنو په درشل کې د ګڼو ستونزو سره مخ شوې ده. یوې محکمې د اوبر شرکت هغه ادارت کړي چې ګڼې د خپلو چلوونکو د کړنو مسؤل نه دي. امریکایي محکمې اوبر شرکت له دې کبله 1.1 میلیون ډالره جریمه کړی چې د یوې ړندې ښځې لیږدول یې 14 ځله رد کړي دي. د اوبر یو چلوونکي مخکې له دې چې دا ړنده ښځه خپل منزل ته ورسوي په نیمه لار کې کوزه کړې ده او ورته ویلی دي چې خپل منزل ته رسېدلی شي. د محکمې حکم څرګنده کړي چې د اوبر چلوونکو د یوې ړندې ښځې پر وړاندې د قانون مخالفت کړی دی. محکمې د اوبر شرکت هغه ادارت کړي چې وایي د خپلو چلوونکو د کړنو مسؤل نه دي. هغوی د قرارداد له مخې چلند کوي او د اوبر کارمندان نه دي. د سن فرانسیسکو اوسیدونکي اغلی فینګ ویلي وروسته تر هغه چې څو ځله د شپې ناوخته په نیمه لار کې پرېښې ده د خپل امنیت په اړه ډېر اندېښمنه وه. دوی دا کړې ده چې څو ځله د اوبر چلوونکو هغه خپل کار ته له ناوخته رسېدو سره مخامخ کړې ده. همدا و چې له دندې هم ګوښه شوې ده. که څه هم د اوبر له چلوونکو څو ځله شکایتونه شوي خو دوی په خپلو کړنو کې بدلون نه دی راوستی. د یرفینګ یوه ویاندې ویلي ټول امریکایان باید د ګاډو د کرایه کولو د انقلاب له کبله د ازادۍ احساس وکړي. تر جوړو انسانانو معلولیت لرونکي کسان باید ډېره ګټه واخلي. د امریکا د معلولانو د قانون له مخې لړنده انسان سره د هغه سپی هم باید چې هر ځای ته وغواړي یوړل شي. د محکمې تر حکم صادرېدو وروسته د اوبر شرکت یوه ویبپاڼه کې راغلی چې دا شرکت نابینا کسانو ته د خدمت په وړاندې کولو کې پر خپلو مرستو ویاړي. ویبپاڼه زیاتوي هغه چلوونکي چې د اوبر کاریال کاروي باید د حیواناتو په ملتیا د تلونکو مسافرو خدمت وکړي او په دې اړه ځانګړي قوانین پلي کړي. دا لومړی ځل نه دی چې یو نابینا انسان د اوبر شرکت شکایت کوي. په 2014 کال کې هم د نابینا کسانو ملي ټولنې د دغه شرکت پر ضد د لارښودونکو سپیو د اړوندو قوانینو له کبله خپله قضیه راپورته کړه. په 2014 کال کې دا قضیه هغه مهال حل شوه چې د اوبر شرکت د لارښودو سپیو لرونکو کسانو د چوپړ اړوند قوانینو د تطبیق په تړاو خپلو چلوونکو ته تنبیه ورکړه. ایرفینګ سن فرانسیسکو کرونیکل ورځپاڼې ته ویلي افسوس کوم چې کارونه تر دې حد را رسیدلي. هیله مې لرله چې د مدني حقونو درناوی مې وشي خو حکم یو داسې قوي پیغام واستاوه چې ګڼې څه چې پېښ شوي دي هغه د نه منلو وړ دي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په کال 2014 کې وویل چې په ترکیه کې د اوبر په نوم د ټکسي موټرو فعالیت دې بند شي. اردوغان ویلي وو چې دا پریکړه په استانبول کې د اوبر شرکت د موټر چلوونکو د فشار له امله شوې ده. اردوغان د جون په لومړۍ نیټه په استانبول کې په وینا کې وویل موږ خپل ټکسي موټر لرو، دا اوبر له کومه راغلی دی؟ د ترکیه صدر اعظم ویلي چې اوبر ټکسي موټر په اروپا کې ډیر چلیږي او دا یې په ترکیه کې فعالیت اهمیت نه ورکوي. د اوبر شرکت په 2014 میلادي کال کې په ترکیه کې د خپلو ټکسي موټرونو فعالیت پیل کړ. د ځینو راپورونو په اساس چې یوازې په استانبول کې د اوبر 1400 ټکسي موټر چلیدل. په هغې وخت کې د اوبر شرکت د اردوغان د وروستیو څرګندونو په اړه ناهیلي شوي.
د تاسیس کال 2009 مرکزی دفتر یې په سان فرانسیسکو کې دی. د نړۍ په 19 هیوادونو او 900 ښارونو کې رسمي فعالیت لري. په 2006 کال کې عواید څه باندې 11 بلیون ډالر ښودل شوي دي. په 2019 کال کې د کارکوونکو شمیر 6000 کسانه ښودل شوی دی. قدرمنو اوریدونکو، دا و زموږ نننۍ خپرونه. تر بیا چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، تاسې په لوی او بخون کې الله سپارم. ښې چارئ.